د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې اوسه تخ پرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته تاسو ته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړم. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژل سویو پولیسو شمیر وو ته رسیدلې. د خیبر پښتونخوا له لکی مروت څخه ناڅرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اسرائیلي مشر ته بته ویلي اوس هم د دې موکستا چې عرب هیوادونه اسرائیل ومني. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژل سویو پولیسو شمیر اوس وو ته رسیدلې دی. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري پر 8 سهار مهال د مومندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې وسوه چې پکې 15 پولیس ووژل سو، خو په ژوبلو پولیسو کې بیګا 2 نور مړه سوي دي. په پیښه کې 40 کسان ژوبل سوي هم دي. د سیمې د پولیسو ویاند محمد اسرار مشال رډي ته وویل چې پولیسو سرتیري په سیمه کې د پولیو د واکسیني کمپاین پر مهال د امنیت چارو ترسره کولو لپاره روان و چې ګاډی یا د سړک ترغاړي د شخصي بم ښکار سو. بلخوا د باجوړ سیاستوالو، مدني فعالانو او قبایلي مشرانو ویلي چې نن د جنوري پر 9 به د سیمې د امنیت په اړه غونډه کوي او د راتلونکي کړنلار به جوړوي. د باجوړ ځوانان ټولنې مشر سید اکبر مشال رډیو ته وویل
موږ څوک وژني، موږ په څه وژني، زمنګه ګناه څه ده، موږ ته د کوم جرم سزا را کول کیږي؟ نو ما اعلان وکړو د ټول ولس ته چې د خدای لپاره په کار ده چې موږ په شریکه باندې نن آواز پورته کړو.
د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د بد امنۍ پیښې زیاتې سوې دي. حکومت وایي د مخنیوي لپاره یې پوز دفي عملیات کوي. تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د دې برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا له لکی مروت څخه ناڅرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولې دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید نن مشال رادیو ته وویل چې دغه مزدوران د بیټنی تحصیل له حسن خیلو سیمې د جنوري پر 8 تښتول سوي دي. نوموړی وایي د مزدورانو له تجوړي سیمې څخه تر شادي خیل پورې د سړک پر جوړولو کار کاوه چې وسلوالو وتښتول. د تښتول سویو مزدورانو تعلق له سوابي، چارسدي، بنو، خیبر ضلع او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو سره دی. د پولیسو ویاند وای له پیښو وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي او د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو د ناڅرګند وسلوالو پر ضد د دی پیښې مقدمه درج کړې ده. تر اوسه چا د دې مزدوران تښتولو ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید وایي د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې سوي دي. مولانا عبدالرشید چې د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کابل ته پتللی پلاوي کې شامل دي، نن یې مشال رډي ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او تاوتریخوالي کمولو خبرې سوي دي. البته نوموړی وایي د طالبانو له مشر مولانا هیبت الله اخندزاده سره لا ملاقات نه دی سوی. مولانا عبدالرشید دا واضح نه کړ چې آیا د تحریک طالبان پاکستان، داعش ډلې او نور وسلوالو په اړه څه خبرې سوي دي او کنه. بلخوا د افغانستان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یا وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند ویلي چې حکومت یې د پاکستان په ګډون هیڅ ګاونډي هیواد ته د ضرر پېښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري. د ده په وینا نه هم چاته د دې اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په پاکستان کې عدالت امر کړی دی چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دی د راولپنډي پر پوځي مرکز د برید په مقدمه کې هم ونیول سي. د عمران خان خلاف د پوځ پر مرکزي دفتر جی ایچ کیو د برید قضیه د آر ای بازار پټانه کې سوسویو. د راولپنډي د ترګري ضد عدالت جج ملک اعجاز نن د یادې مقدمه اوریدنه وکړه. عمران خان چې دا محل په توشخانه او نور مقدمو کې په اډیاله زندان کې دی، له هغه ځایه د ویډیو لینک لاري مقدمې ته حاضر سو. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د سرکاري رازونو افشا کولو د مقدمې لپاره جوړ ځانګړي عدالت عمران خان د خوشی کولو امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اسرائیلی مشرتابه ته ویلي اوس هم د دې موکسته چې عرب هیوادونه اسرائیل ومني. انټونی بلینکن د جنوري پر 9 ویلي ک اسرائیل د یو مستقل فلسطینی ریاست رامنځته کیدو ته لاره هواره کړي، نو داسې موکسته چې له ګاونډیو عرب هیوادونو قبولیت ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې انټونی بلینکن د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیده کاته کړې دي. ټاکل شوی چې نوموړی د اسرائیلو د هغې کابینې له غړو سره هم خبرې اترې وکړي چې د اکتوبر پر 9 پر اسرائیلو د حماس تر برید وروسته د جګړې لپاره جوړه شوې وه. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګر سازمان ګرځولی دی. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل. اوریدونکو که د خپرونې تر پایه را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وژل سویو شمیر وو ته لوړ سوی دی. ځای خلک څه فکر کوي؟
موږ څوک وژنی؟ موږ په څه وژنی؟ زمونږ ګناه څه ده؟ موږ ته د کوم جرم سزا راکول کیږي؟
مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د ترنګلتیا کمولو هڅه کوي. د سیاسي چارو شنونکي دې ته څومره هیله مند دي؟
د مولانا صاحب هلته تګ اوس صبر ولې کامیاب شي ما تاسو ډېر خوشبینه تنیم چې د تک سره به ډېر فرق راشي.
په کورمه کې پر مسافر وړونکو بسونو تر بریدونو وروسته خلکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی خوندیتوب باوري کړي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وژل سوو شمیر اوس وو ته رسیدلی دی. پرون په هغه سیمه کې وژل سویو 15 پولیسو سرتیرو د جنازې په مراسمو کې د ځایي پولیسو یو صوبیدار احساساتي سو او موجوده حکومتي او قومي مشرانو ته سختي خبرې وکړې. هغه ویل نور د خپلو سرتیرو ملګرو له جنازو پورته کولو ستړي سوي او دا چې د امنیت غم یې باید وخوړل سي. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې وه. د موضوع تفصیل د شاهنواز ترگزی په رپورت کې اورو.
ما څوک به هیڅ کې نشماري او روزانه د قربانیانو د سبا ورکوم ستړي شو. د خدای د پاره ته موږ ته پوسټ وکړي د موږ به څوک ورته جنازې شوته.
د جنوري په 8 چې حبیب الله حوالدار په خار باجوړ کې د خپلو 15 پولیس غړو جنازه وکړه، نو د ډېر درد خپلو د پولیس قومي سیاسي او د بیوروکراسي مشرانو په مخ کې ولاړ شوی او خپلې خبرې یې جاري ساتلې وي.
روزانه مطلب دا ده چې زمونږ د ډاکټر کیږي گورنر صاحب زمونږ قومي مشران ولاړې وي د خپلو بچو ته پوسټ وکړي.
تیر کال هم په جولای کې په خیبر ضلع کې په علي مسجد جمعه 14 کې پولیس پوسټ شوی. هم په دغه ورځ د جنازې د میدان د پولیسو د ډی ایس پی جهانگیر افریدی ژړا او فریاد په میډیا ډیر خپور شو. د هغه دا یوه خبره چې نور دا شاهینه مزه نه کوي ډیره وایرل شوې وه. د باجوړ حبیب الله هم د باجوړ د هغه پیښې چې د جنوري په 8 سهار په باجوړ مامونډو کې د بیلوټ فرش ته پاسه چې د پولیسو په غټه لارې شوې فریاد کاوه. د باجوړ د پولیسو د ترجمان په خبره د پولیو ضد مهم کې د امنیت د ټینګ ساتلو په ډیوټۍ د دغه سیمو روغتونونو ته پولیس غړي روانو. بوي 14 ورباندې وشوه. دغه 14 کې د اخیری شمیرو تر وخه وو پولیس غړي مړه شوي او شل پکې زخمیان دي. د پخوانی فاټا د انضمام وروستو د آل فاټا لیویس او خاصدار اکشن کمیټي ترجمان حبیب الله یوازې نه وو خبرې خود وکړي، خو په شای په لسګونو پولیس غړي او د دغه محکمې مقامي افسران ولاړ شوي وو. د باجوړ مقامي او سیاسي ډلو مشران هم د جنازې وروسته میډیا ته په خبرو کې ویلي نن مانه د جنوري په 9 باندې غونډه جوړوي او د راتلونکو د پاره په کې بحث کوي. د باجوړ د ځوانانو ټولنه چې سیاسي سماجي او زده کوونکي کارکوونکي دي مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل 13 ورځ د وژل شوي کورونو غړو ډېرې چغې وهلې.
موږ څوک وژني؟ موږ په څه وژني؟ زمونږ ګناه څه ده؟ موږ ته د کوم جرم سزا راکول کیږي؟ دونه بې حسي او دونه بې وسي وه چې په جنازه ولاړ خلک هیڅ قسم حرکت نه کوو. یو یېره وه نما اعلان وکړو د ټولو لسته چې د خدای لپاره په کار ده چې موږ په شریکه باندې نن آواز پورته کړو.
خو د سید صدیق اکبر په خبره د دوی ځوانان زیاتره بهر هیوادونو ته ځي، ځکه دلته که کاروبار او معیشت خراب دی نو عمر هم په غم لړلی دی. او ده زیاته کړه چې دا ځکه هم چې دلته امنیت نشته،
چې موږ سترګې غړولې دي په دې سختو کې او په تکلیفونو کې او په دې مشکلاتو کې او په دې بمونو کې. نو ډېر څه زده کړي دي. زمونږ به کوشش دای چې که مشران آواز پورته کوي که نه پورته کوي، خو سیاسي دی که قامي دی، موږ د دې خاورې د بچي په حیثیت همیشه دپاره موږ د خپلو وروڼو دپاره همدغه شان آواز پورته کوو.
د باجوړ پولیسو مشال رډیو ته ویلي دوه نور پولیس غړي یې بېګا د شپې په روغتون کې مړه شوي، چې د دغې سره د وژل شوي او شمېره اووه تنانو ته رسېدلې، ولې شل زخمیان دي. دغه پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې، خو دوی بیا ویلي دغه پیښه د پولیو سره تړل غلطه ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جمعیت علما اسلام افی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید نن مشال راډیو ته وویل چې د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره یې ګټورې خبرې سوي دي. مولانا عبدالرشید کابل ته د تللي جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان په پلاوي کې شامل دي. له نوموړي سره زموږ همکار شاهین بنیري خبرې کړې دي.
مولانا صاحب، تاسو د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان صاحب سره په دغه پلاوي کې افغانستان ته تللي یې، تر اوسه پورې د دوره څنګه روانه ده او کوم مهم ملاقاتونه مو کړو؟ او دې کې د قندهار سفر چې دی ډېر مهم دی، نو که په غیر ته ووایې ډېره مننه به.
په دا میډیا باندې سره راغلی دی چې چا سره همدلته ملاقاتونه شوي دي، که هغه وزیر خارجه دی که رئیس الوزرا دی که مولانا عبدالکبیر صاحب دی وزیر داخله دی. نو دا د ملاقاتونو سلسله خو دغسې روانه ده.
د ملا هیبت الله خونزاده صاحب سره هم ستاسو د ملاقات پلان و که نه؟ نو هغه څنګه اکله دی یا وشو که نه ونه شو، د هغې دپاره څه تیاری دی؟
نو دا خو لا فلحال ایجنډا داسې ده چې یا کوم مخې ته پروګرام دی، تر دې وخته پورې خو زه پلانه یم خبر چې نوی شیډول زمونږ څه دی د نن نه آخوا، نو هغې باندې به بیا مشران سره خبرې چې نور مخې ته شیډول څه دی.
ښه، اوسه پورې چې تاسو کوم مهم ملاقاتونه شوي دي دوه درې، هغې کې به کومو موضوعاتو خبرې وشو؟
همدغه جنرل موضوع وه چې دا تاسو ته ما کومه ذکر کړله چې یاره دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي، تاوتریخوالی کم شي، د یو بل نه ګیلې شکوي چې په کومو خبرو باندې دي په هغې کې دغه راشي.
نو دې کې چې ګیلې شکوي چې دي، دا په دې تحریک طالبان پاکستان باندې ډېر ګیلې شکوي دي د دواړو هیوادونو. او ذبیح الله مجاهد صاحب ویلي دي چې دا ټي ټي پي چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده، نو په دغه موضوع باندې هم خبرې وشوې او څه پرمختګ پکې وشو کنه؟
نو دا خو داسې ده چې دا فاینل راوند چې دی دا به په اخر کې وي، او بیا چې کومه خلاصه د خبرو راټولېږي نو هغه به هم اخر ته راټولېږي. نو بعضې جزئیات داسې دي چې هغه د دې وپه فلحال لاپراس کې ساتي، او د هغې د طرفه اجازت نه چې هغه مونږ کشران د میډیا سره شریکو په دغې حوالې سره چې کله دا زمونږ دوره فاینل کېږي نو بیا به دا ټول جزئیات مخې ته راشي او میډیا ته به هم راشي.
دې دوران کې په باجوړ کې کوم ځای نه چې تاسو په انتخاباتو کې برخه لې او هلته یو سیاسي مشر هم یې، نو د بدامنۍ یو شمېر پېښې رامنځته شوې او دا اوس چې دی د پولیس سرتیري پکې ووجلو شو تر اوو کسانو پورې، دا ډېره غټه پېښه ده. نو دی باندې هم څه تبصره ده او دا څه روان دي دی باجوړ کې؟
نو بالکل جی، دا خو ډېره بده پېښه ده او ډېره دردناکه پېښه ده. دا یو تسلسل دی د هغه بدامنۍ او د خونریزۍ او د هغه فساد او د تخریب د لهر چې کوم د ډېرو کلونو نه دلته په دې خوره باندې را روان دی، او ظاهره خبره ده چې دا به کوم وخت پورې روان وي. نو دا خو ډېر بد حالات دي په دې وخت کې باجوړ کې، نه څوک آزاد ګرځېدی شي، نه څوک دا یقین لري چې که زه د کور نه وزم واپس وزه ژوندی راشم. پا پدې کې کتا سو ګورې زمنګ ګون پخپل جمعې د علما هغه ټارګټ دی په 30 جولای د ماکه کې زمنګ تقریبا 60 نبره شهیدانو شلو دا غینه مخې منګه ټارګټ یو رسم ټارګټ
دی ستاسو په نسبت مولانا صاحب د دې زموار سوګ دي چې د سیمو ویل کیږي چې په باجوړ او د سیمو کې د داعش د سلیپینګ سیلز دي داسې زیونه دي خوندې زیونه دي چې دا غزنه دی بریدونه کوي تحریک طالبان پاکستان هم د ځینو بریدونو ذمواري اغسته ده نو تاسو ګیلې نه پیژنئ چې دا څوک خلق دی او تاسو ولې په نخښه کوي
نو دا خو چې څوک په نخښه کول کې دا خو باغی ته پته مو خو دلته کله واردات وشي یو تنظیم ذمہ داری واخلي کله بل تنظیم ذمہ داری واخلي او زمونږ خو د یو تنظیم سره کاغه جنگي تنظیم دی که نظامی تنظیم دی دا غي سره خو زمونږ سره اختلاف شته نه چا سره زمونږ سره مسله شته نه چې متوله ما په یو سیاسي تنظیم دی خو بهر کې دا د تخریب کاری یو لهر دی دی وخت کې زیات ذمہ داری چې دی نو هغه د ریاست جوړیږي چې هغه په دې حواله سره ټوس قدمونه واخلي او دا معلومه کی چې دا څوک دا د کم ځای نه کیږي دا ولې کیږي دا غي مخنیوي دی څنګه کوي ځکه چې زموږ ریاست دی دا غي سره ادارې دي دا غي سره سکیورټی فورسز دی دا غي سره پولیس ډیپارټمنټ دی دا غي سره عسکري او سیول ادارې دي خو تر دې وخت پورې ریاست خپل ذمہ داری نه پوره کوي خپل فریضه نه پوره کوي هغه صرف تماشا کوي او د غفلت مظاهره کوي دا هغه وجه نه دا شیروان دی او دا مسله ورو ته ورو چې کومه ده خطرناک ترسیږي زه به دا ویم چې اوس دلته د الیکشن اعلان شوی دی په دغه حالاتو کې په باجوړ کې څنګه الیکشن کې چې ته کمپین نشې کولای ته جلسه نشې کولای ته یو ځای ته آزاد موومنت او حرکت نشې کولای ته خپل اواز عوامو ته رسولای نشې او د دې لپاره د دوی سره هیڅ پلاننګ نشته دی هیڅ منصوبه نشته دی نو دا ټول یو مایوسکون صورت
تاسو وی چې دا حالات خراب دي او کمپاینوم نه کیږي بدم نه پیخیم کیږي نو تاسو د دورې نه تاسو څه امید دي چې آیا تاسو واپس له خیره راځئ نو د کی بس پرمختګ شوی د امن حالت به خوشی سره گزاره به وشي کنه
نو بس انسان خو خپل کوشش ده نور پیسلی خود الله تعالی په لاس کې دي او دا زمون چې کوم وپد ده دا هم ډیر پنک نه ته سره په اخلاص سره ام په دغه موضوعاتو باندې کار کوي نو امید ده چې د نسو نتیجه مخې ته راشي او په دې حواله سره مونږ پر امید یو چې په اخلاص سره یو کوشش کیږي نو ان شاء الله په الله تعالی پاره باندې نتایج او ثمرات ډېر مثبت مرتب پي نو په دغه حواله سره مونږ پر امید یو او دا ده چې اوس پالیسۍ نه بدلول پکار دی رویه بدلول پکار دی د چا په لاس کې چې د پالیسۍ قوت دی هغه قوتونه په دې حواله سره په دې خپلو پالیسو باندې نظر ثانی پکار ده چې دغه په نتیجه کې بیا امن راشي ځکه چې کم شي روان دی دا خو زمونږ چې کوم زړې پالیسۍ دي دا غوي هغه تسلسل د دغه په نتیجه کې روان دی نو دغه پالیسۍ نه به تبدیلول وي چینج کول وي نو بیا به د خېټه کې امن راځي
افغانستان ته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی پتللی پلاوی کې شامل مولانا عبدالرشید وو چې زموږ د همکار شاهین بنیری پښتون ته ځوابونه ویل زموږ بل همکار غلام غوث په خپل ریپورت کې دې ته کتنه کړې ده چې د سیاسي چارو شنونکي د مولانا فضل الرحمن لدی سفره د امن او نورو چارو په لړ کې څومره خوشبینه دي او کنه راځي چې ریپورت یې واورو
مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د دینی عالمانو د پلاوی سره د جنوري د 8 نیټه نه د افغانستان په سفر دی د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینې د نورو غړو سره ملاقات کړی دی د دغه ملاقات په اړه جمعیت علما اسلام په خپل ایکس پاڼه د مولانا فضل الرحمن لخلي لیکلی دی چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمۍ لری کولو هڅه کوي د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه مې د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د پخوانی چیرمن اجاز خټک نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
ډېر خوشبینه تلم چې د تک سره به ډېر فرق راشي خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کمدل طالبانو همدردان دي نو کېدای شي لاتینې اوټونو کې لګون د مولانا صاحب خواته نظر اوکی مولانا حبت الله سے بہت سر ملاقات کرے دے تو ہاں ایسی گٹھا تے کولی شی
بلی خواته هم د جنوري په اتمه چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم مولا محمد حسن اخوند سره ولیدل، نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ ماڼۍ په خپله ایکس پاڼه د افغانستان په خاوره د ټي ټي پي د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د مولا محمد حسن اخوند له خولې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د ګواښ پیښولو لپاره کارېدو ته پرېږدي. خو ځینې شنونکي او د دیپایي چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو په رنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي. په دغه تناظر کې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه مې د پاکستان د پوځ د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شینونکي سید نذیر مومند نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د مولانا د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي.
اوس دا دوره چې دا غوي وشو د گورنر سیب د قندهار، نو دا غینه پس دا بهمه دوره ده چې د فضل الرحمن سیب کی مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې مشتاق یوسفزی وایي مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی او په دې وجه د هغه دا سفر ډیر اهمیت لري، خو که هغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستانه د پاکستان په غوښتنو او اندېښنو کې بریا نه ترلاسه کوي او افغانستان هم په خپل دې دریځ باندې ولاړ وي چې ټي ټي پي د پاکستان خپل داخلي مسله ده، نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي.
ما جوړ کې دا حمله شوی ده، پولیس په کې پکه سره مجلس شوی دي، دوی زخمیان دي. پاکستان نه پاره ټول نه څنګه چې مسله د تحریک طالبان پاکستان ده چې کوم پاکستاني طالبان دي او ولته ناشتي که دغه مسله حل کیږي نه نو ما نه خیال چې بیا داسې قسمه دورو څه پیدا وي. خو کېدای شي پاکستان د اسټبلشمنت یو پیغام وړي وي د خبرو اترو شروع کېدو، کېدای شي یو پلان وي، ځکه چې پاکستان سره ټول اپشن کومونو هغه خو هغه استعمال کړي دي، کوم اپریشن یو شوی کوم اسلحه استعمال شوله، نو دا غیر سره مسئله حل نه شوی.
په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي اوس حالات بدل شوی دي ځکه چې اوسنی طالبان د پخوا په رنګ د پاکستان نه مني او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیس د کورمی شیګانو پرون پریکړه وکړه چې تل او پاړچنار ترمنځ لوی لار تړي. په هغه ضلع کې له تیرې اکتوبر میاشتې راهیسې د شیا او سنی مسلکو د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې پر مسافر وړونکو ګاډو د ډزو لړۍ پیل شوې ده چې تر دې مهاله پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت وایي د لارو امنیت یې خوند نیولی خو زیاتوي چې که څوک ورباندې تګ او راتګ نه کول غواړي نو خوښه یې خپله ده. تاریخ اور اکسیب دیڑا رپورٹ لری.
د کورمی شیاګانو پر مسافر شوی د تازه برید پر دی عمل کې پرټل پراچینار مرکزی سړک د احتجاج په توګه خپل تګ را تک بند کړی دی. په پراچینار کې د شیاګانو مقامی مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته پر اتم جنوري ویلي دوی دا فیصله کړې تر څو چې په لارو کې د مسافرو تحفظ نه وي یقیني شوي پر مرکزی سړک بسوک هم سفر نه کوي. حسین وای د اتوار ورځې په وسلوال برید کې بېګنا خلکو په مړینه شروع شوی درې ورځې څوک تر ختمېدلو پس دا به کتلی شي چې حکومت د مسافرو حفاظت پر غوښتنه څومره عمل کړی او زیاتوي که بیا داسې څه نوي شوي نو خپله پر ذاتي حیثیت به یو لای عمل تیاروي. د اتوار پرس په صدق کې د سوالو په گاړو وسلوال برید شوی وو چې په کې د پولیسو تر مخه څلور مسافر مړه او درې نور زخمیان شوي ول. دا برید تر هغې شوی چې په تیرو پنځو ورځو کې سنیان مسافر په مختلفو ځایونو کې تر وسلوال بریدونو لاندې راغلي. په صدق کې تر برید پس د سنیانو شپږو قومونو مشرانو یوه غونډه کړې چې پکې نه یوازې د مسافرو نښه کولو اقدام مزمت شوی بلکې هغوی د پیښې قاتلین پر نیولو حکومت سره د مرستې اعلان هم کړی. د صدی یو ځایي مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته د ګلپور زویلي
دا کا سون د پکور دی فوری گرفتار کی. مو مشران کشران علماء کرام چمنم اہل سنت وال جماعت دا ٹول مو دا حکومت پر شو بندے وی لوڑیو.
په کورما کې پر مسلک او فرقه پر بنیاد د مسافرو نه حقولو سلسله په اکتوبر میاشت کې شیعه سنی ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس شروع شوه. تر اوسه په پیښور هنګو چارخیل صدا درنی صحرا تخت غلی منګولو نستیکوټ ششو او یوش میر نور سیمو کې پر مسافرو د شیوی بریدونو له امله تر 25 پورې تنان له دواړو ډلو مړه او ژوبل شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او جوړ شوي خراب حالاتو پر دې عمل کې د دواړو ډلو ځوانانو یو ځای احتجاجونه هم پیل کړي. په دغه لړ کې پر اسلام آباد او پیښور تر احتجاجي غونډو پس د ګل پورز د سیمې یو شمېر ځوانان یو ځل بیا د پیښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول چې د مسلک او فرقې پر بنیاد شروع شوي بریدونو مخه د نستلو غوښتنه کړې. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 8 جنوري ویلي ځینې عناصر دوی په خپلو کې جنګول غواړي خو پر خلکو غږ کوي چې مقصد دی کامیاب نکړي.
چې شاه هموري سنی هموري د موږ دواړه ځوانان په دوړو غو باندې غا کو سیره توسو د صبر والا توسو دیو بل دوپاره دی پردوش والا جذبه پیدا کو.
بلخوا په دغړه د ضلع پولیسو مشر محمد عمران خپل دریس نه دی ورکړې. البته په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 8 جنوري ویلي په سیمه کې د لارو حفاظت لپاره ځای پر ځای چیک پوستي جوړې کړي او بل دا چې له گشتونو سره اضافي نفری هم ګمارلې ده.
تاسو مشال لوډیو ته غوښتل د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې حکومت یوازې د تحریک انصاف د هغو غړو پر ضد کاروایی کوي چې د نامې مئی له تشدد ډکو احتجاجي مظاهرو کې برخه اخیستې او پلان کړی وي. یو شمیر شنونکي د نموړي دا خبره یو سیاسي بیان بولي او وایي چې په راتلونکي کې به هم د یاد ګوند خلاف سخت ګامونه اخیستل کېږي. دا به داسې حال کې ده چې نگران حکومت د نهمې مئی د پیښو پلټلو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. راشد خټک دې ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده او سیاسي هلې ځلې هم په زیاتېدو دي. خو د ملک یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف یو شمېر ستونزو سره مخ دی. تیر کال په 9 مئی د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې وروسته د ګوند په لسګونو غړي او مشران دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته د تاوان رسولو په تور ونیول شول. نگران حکومت په 6 جنوري 15 کسیزه کمیټې هم جوړه کړه چې د 9 مئی د پیښې پلټنې وکړي او هغه کسان په ګوته کړي چې دغه احتجاج منصوبه جوړه کړې وه او برخه پکې اخیستې وه. اگر چې د جیو ټی وی سره د خبرو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل چې حکومت د تحریک انصاف د ټول ګوند خلاف ګامونه نه پورته کوي او صرف د هغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې د 9 مئی په پیښو کې کاکړ دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې حکومت په تحریک انصاف او عمران خان د بندیز لګولو پریکړه لا پخوا کړې ده او دا کمیټي صرف یو بهانه ده.
کلنه چې دا اکونومیست کې چې دا آرټیکل کوم شایشه ده د دې انټرنیشنلی ډیر زیات ریاکشن ده. انټرنیشنل میډیا هم دا شی ډیر اوچت کړی ده او څنګه ګورنمنت باندې یا څنګه اسټابلیشمنت ډیر زیات دباو راغی. نو اوس دې سکه بل څه لار نشته چې پی ټی آی باندې پابندی ولګي او عمران خان باندې پابندی ولګي.
بلخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علی دغه نظر ردوي او وایي چې د کمیټې کار ډیر اسان دی او د چا سره د بې انصافۍ کولو ویره تر ډیره حده نشته ځکه چې د 9 مئی ټولې پیښې د ویډیوګانو او تصویرونو په بڼه ریکارډ شوې دي.
موجوده نگران حکومت کما 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. زما په خیال دغوی کار ډېر اسان دی. دغوی کار ځکه اسان دی چې د دې ټولو معاملاتو د هغې ویډیو فوټیجز موجود دي او د هغې کار جسټیفاید دی. که څوک دا خبره کوي چې دا کمیټې کو جوړه شوې ده یا چې کوم موجوده نگران حکومت دی هغه د ادارو په وینا باندې هغوی لکه داسې قسمه کارونه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف دغه پارټي نوره کمزوري. دغه خبره سره زه اتفاق نه کوم. دغه کار که تاسو وګورئ لکه هر چاته ډېر په بالکل واضح دی او صفا ښکاري چې هغوی خلک انسایټ کوي خلک بلوکي.
په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د 9 مئی د پیښو د منصوبه بندۍ کولو په تور په عمران خان بندیز لګېدلی شي خو په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو خلاف ګامونه پورته کول هم ضروری دي.
چې کچرې په دې کې دغه ماستر ماینډز چې وته مونږ وایلی ویلی شو یا چې چا منصوبه بندي کړی ده چې په دې کې اهم شخصیات یعنی اعلی قیادت ملوثي نو زما په خیال چې دا به د تحریک انصاف لپاره ډېر نقصان وي. وزیر اعظم صاحب خو یو سیاسي بیان ورکړی دی خو کچرې اعلی قیادت په دې کې ملوث وو نو بیا ممکن ده چې هغه د تحریک انصاف یا دغه جماعت یا دغه پارټۍ په حواله سره هم څه فیصله وشي او هغه فیصله یقینا چې دا هم کېدی شي چې په دغه جماعت باندې پابندي ولګي یا دغه په بعضو شخصیاتو پابندي ولګي.
د نهمې مئی د پیښو د پلټنو لپاره جوړې شوې کمیټې مشري به د انصاف او قانون نگران وزیر کوي او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو نگران وزیران به هم غړي وي. د نهمې مئی د پیښو په تور حکومت په 102 کسانو په فوجي عدالتونو کې د مقدمې چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د خبرونې نیمای ته رسیدلې او د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژل شویو پولیسو شمیر اوو ته رسیدلی. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري پر اتمه سهار مهال د مومندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې شوی وه چې پکې 15 پولیس وژل شوي وو، خو په ژوبل پولیسو کې بیګا دو نور مړه شوي دي. په پیښه کې شل کسان ژوبل شوي هم دي. د دی پی سي زمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د خیبر پښتونخوا ل لکی مروت څخه نا څرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولی دي. د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد حمید نن مشال رډي تویل چې دغه مزدوران د بیټنی تحصیل ل حسن خیلو سیم د جنوري پر اتمه تښتول شوی دي. نموړي وای چې د مزدورانو ل ته جوړی سیم څخه تر شادي خیلو پوری پر سړک باندې کار کاوه چا تروس د دې زموارین د منالي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید وایي د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې شوې دي. مولانا عبدالرشید چې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کابل ته پتللی پلاوی کې شامل دي، نن مشال رډي تویل چې د مولانا فضل الرحمن د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او تاوتریخوالي کمولو خبرې شوې دي. په پاکستان کې یو عدالت امر کړی دی چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دی د راولپنډي پر فوجي مرکز د برید په مقدمه کې هم ونیول سي. د عمران خان خلاف د فوج پر مرکزی دفتر جی ایچ کیو د برید قضیه د آر ای بازار پټانه کې ثبت شوی و. د راولپنډي د ترګري ضد عدالت جج ملک اعجاز نن د دې مقدمه اوریدنه وکړه. عمران خان چې دا محل په توشخانه او نور مقدمو کې په اډیاله زندان کې بندي دی، له هغه ځایه د ویډیو لینک للاري په دې مقدمه اوریدنه کې حاضر شو. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن له اسرائیلي مشرتابه سره لیدکاته وکړي. دا کتنه د انټونی بلینکن د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په غزه کې د جنگ مخه نیول. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري رضو د خبرونی پاتې ریپورتونو ته. پر اوکراین د روسیې د پاوز په تازه راکټي او توپچی حملو کې لزګونه کسان وژل شوی او ټپي شوی دي. په پرنوي برجونو کې د اوکراین د ختیز مرکز او لویدیز پراخي سیمې په نشه شوی دي. د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د روسیې یو شمیر توغندي او بي پيلوټ الوتکې یا ډرون یې غورځولې دي. په دې اړه تفصيل د احمد تکل په دې ریپورت کې اورو.
روسیه پرون د توغندیو او ډرونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ، مرکز او حتی لویدیځ کې بیلابیلې سیمې په نښه کړې. اوکراینی چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او له 15 زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نیپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې 24 کسان ټپیان شول. د دې سیمې والي سرهی لیساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریوی ریخ ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له 20 زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه 4 توغندي هلته راپریوتي دي. د سیمې والي اولی سنیهوبوف ویلی دی چې یوه وژل شوې میرمن د نړېدلو ودانیو له لاندې راایستل شوې او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه پراکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز د عمومي قومندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له 1500 توغندیو او د شاهد په نوم له 8 ایرانی بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی و. ښاغلی زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او 18 کروز توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په افغانستان کې د سولې او ازادۍ په نوم د میرمنو یو غورځنګ پر افغان جنو او میرمنو د هغه هیواد د واکمنو طالبانو د بندیزونو او د هغوی د گرفتاری غندنه کړې ده. د غورځنګ مشران وایي د طالبانو تازه ځورونی شي چې د دوی په وینا د میرمنو پر وړاندې د هغوی دریځ هیڅ نه دی بدل شوی. رپورټونه وایي طالبانو په کابل کې د حجاب نه مراتولو په پلمه یو شمېر میرمنې نیولې چې دې کار په هغه ښار کې د میرمنو تګ راتګ کم کړی دی. بل پلو طالبان وایي هغوی میرمنو ته څه نه وایي چې له محرم سره یو ځای په شری حجاب کې له کوره وځي. نور حال په دې رپورټ کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولي دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنې په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان جنو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. عین شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېری نجونې چې حجاب یې اخیستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یو عیني شاهدې همار جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړي ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وي.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دورېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسیدلی دی، یوه ډله میرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوی وي، چې د طالبانو حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړې دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو او نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنه یې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د پاکستان سپریم کورټ د پارلمان لپاره د سیاستوالو ټول عمري نه اهلي نه قانون ګرځولې. د عدالت د جنوري پر اتمه پریکړه وکړه چې د آئین تر شپږ څلوېښتمې مادې لاندې د سزا سویو سیاستوالو د نااهلۍ موده پنځه کاله ده او تر هغې وروسته هغوی کولی سي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د پارلمان غړي جوړ سي. د سپریم کورټ د حکم ګټه د نورو ترڅنګ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانگیر ترین ته هم رسی چې په 2013 کال کې هم د سپریم کورټ د یوې پریکړې لمخې د ولسی چوکۍ لپاره ټول عمري نه اهله ګرځول سوی وو. د مشال رډي خبريال راشد خټک د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان سپریم کورټ په 8 جنوري د پارلیمان لپاره د ټول عمري نه اهلای په اړه خپل محافظه کړې فیصله واوروله. د سپریم کورټ لاندې پریکړه تر مخه د آئین د 25 ون اف ماده لاندې د نه اهلای موده د ټول عمر په ځای 15 کاله ده. د آئین دا ماده وایي چې د پارلیمان غړي باید صادق او امین وي. د سپریم کورټ فیصله چې په 15 جنوري محفوظه کړې وه ډېره مهمه بلل کیږي. د دې پریکړې نه پس د مسلم لیگ مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانگیر ترین کوم چې د یادې مادې لاندې د عدالت لخوا ټول عمري نه اهل ګرځول شوي په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي، ځکه چې د دوی د سزا 15 کاله پوره شوي دي. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې دا به د پاکستان د عدلیې سره سره په سیاست هم ژور اثرات وشیندي. د دې سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
آج جو ہے وہ بھی شارٹ آرڈر آیا ہے، لیکن شارٹ آرڈر بھی کوئی تین چار صفوں کا ہے. اس میں انہوں نے
اس کو صرف سپریم کورٹ لنڈ حکم راغلے دے وہ لنڈ حکم ہم درے صدور سفتے دے وہ حکم کی ویل شویلش دا آئین دا دشپتمی مدے لنڈے چاہتا سزا نشی ورکل کے دے پا خواچی دا سپریم کورٹ پا دے حق لکم فیصلے راغلے دی پا خواہوئی کی ہم تازادات دو. سپریم کورٹ دا الیکشن ایکٹ حوالہ ہم ورکڑے دا حکم کی چدن اہلائی مدہ پینزہ کلا ٹاکل شوے دا چکرہ تفصیلی فیصلہ راشن اوپا خواہی کی بلدے وجہ ہم ذکر شوے دا
جو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جس پہ وہ ریزن بھی دیں گے.
دا پاکستان جمہوری غورځنګ حکومت تیر کال په الیکشن ایکٹ نه انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی وو او د پارلیمان لپاره د نه اهلای موده 15 کاله ټاکلې وه. د آئین د 25 مادې لاندې د نواز شریف او جهانگیر ترین نه علاوه د تحریک انصاف مشر عمران خان هم سزا شوی دی، خو د هغه د سزا 15 کاله نه دی پوره شوی. د سپریم کورټ د فیصلې نه پس په انتخاباتو کې د نواز شریف ته برخه اخیستو په حق له په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال لوی ته وویل چې نواز شریف ته څلور کاله خپل اختیار کړی جلوت نه پس پاکستان ته د وزیر اعظم جوړېدو لپاره راغلی دی.
څنګه تاسو ته ما مخکې ویلي چې کله نواز شریف پاکستان ته راته اندې یو ډیل او د یو ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې پاکستان ته راغلی دی او داغه ثبوت دا دی چې د پاکستان ته در خلاف ډیر زیات کیسونه او نن دا کیسونه ته حیثیت وګوره چې څنګه دا خلاف روان دی. هغه خپل په آرام ناست دی چې دا سه ګرین د په دې ملک خدمت لپاره بهر تر او د عمر ته واپس راغی، یعنی کې تاولې دا خلاف د کیسونه اس وخت او اس حیثیت نشته. دا یو اسټابلیش خبر ده د چې کوم ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې راغلی او کنه اسټابلیشمنٹ بدی باندې پوهې دې چې وی اوټ پکار دې.
په لندن کې قانون پوه شفیق کګیانی اډوکیټ د سپریم کورټ د فیصلې په اړه مشال رډیو ته وویل،
اصل کې پاکستان د چې کوم ده دا انتقامی عدلیه و ده زه ویم چې دا انتقامی عدلیه ده دا خلک خاص کر سیاستداران چې کوم دي دا یو بل انتقام دپاره استعمالي ټول دپاره قانون یو رنګ نه کله دي قانون یو رنګ کې کله بل رنګ کې چې یو حکمران راشي هغه ځان ته راتو کې بل حکمران راشي هغه ځان ته راتو کې نو زما په خیال چې کوم د عام ولس مسلې دي هغه دي مینس کې پاتې دي چې کوم اصل مسلې دي موږ ګورو چې په لوور کورټس کې یا لاندنی عدالتونو چې کوم دي هغه کې بل شمېر کیسونه پینډنګ دي هاي کورټ کې کیسونه پینډنګ دي سپریم کورټ کې
خو په کوټه کې قانون پو او تاجنګر همایون کسی اډوکیټ د سپریم کورټ فیصله د قانون آئین او بشري حقوقو سره سم او بلله او مشال رډیو ته ویل
که په آئینی او قانوني توګه ګورون دا فیصله خو ډیره ښه فیصله سوی ده او دا به کېدلم دغه سی که عدلیه تر د سپیشمنت تر فشار لاندې نه وي نو فیصله خو دغه سی جوړیږي خو دا د پاکستان کې همیشه عدلیه مینوپلیټ سوی ده او په فشار کې فیصلې کړي دي نو روان وخت کې تر دې غټ پنځ جوړېدل اسی تر دې بدله تشریح هم کېدل اسی که د سپیشمنت فشار موجود وي او که چیرې عدلیه خپل وجه ورکړي نو دا کومه تشریح چې اوس د اووه ممبر بنچ کړی ده نو و کسیزه بنچ دا اته کسیزه نه کسیزه لس کسیزه یولس کسیزه یا اولس کسیزه چې کوم فل کورټ ورته ویل کېږي هغه دا بیرته بدلولی هم سی
د مسلم لیگ نون مشرانو شباز شریف او مریم اورنگزیب نه علاوه د استقام پاکستان ګوند فردوس اشکوان هم په ټولنیزو رسنیو په خپلو بیانونو کې د سپریم کورټ فیصله وستایله د جی او ټی او سره د خبرو په وخت د تحریک انصاف وکیل علی ظفر هم د سپریم کورټ فیصله سمه وبلله خو د تحریک انصاف ډیرو غړو په فیصله نیوکې وکړې د پارلیمان دپاره د ټول عمرینه حلقې خلاف درخواستونه اورېدنه د سپریم کورټ او کسیزه بینچ وکړه د بینچ مشري چیف جسټس قاضی فیض عیسی کوله په بینچ کې جسټس سعید منظور علی شاه جسټس یحیی پریدی جسټس امین الدین خان جسټس جمال خان مندوخیل جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل وو شپږ ججانو د ټول عمرینه اهلی ختمولو په حق کې رایه ورکړه او جسټس یحیی پریدی د بینچ ته نورو غړو سره اختلاف وکړو راشد خټک مشال لډیو اسلام آباد
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسه
له پرون راسي په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی دا په 2023 کال کې د پولیو ضد کمپاین د چي په لومړي ځل تر سره کیږي د موضوع ته د مشال رادیو خبريال شبیر جان کتن کړی دا چې په دې درڅ کې به څومره ماشومان ته ویکسین ورکول کیږي
په خبر کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر صوبایي ډیپټی کوارډینیټر محمد زیشان خان د جنوري په اتمه مشال لیډو ته وویل چې د کال 2023 لومبه د 15 ورځې د پولیو ضد کمپاین به دوه مرحلو کې کول شي لومبه اتم نه تر 12 جنوري او دوهم د 15 نه تر 20 جنوري پورې او د دوی هدف د صوبې خوشا سلور او یلک ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کال دي دوی په دې اړه د امنیت ټینګامونه هم پورته کړی شوی دي
پیرنی فیس کې چې کم دینو مونږه پورا ریسٹ آف دا کی پی چی کم دینو آہا پدی کی شامل ادا او پدویم فیس کی چی کم دینو آہا پا ساؤت کی پی کسی ڈسٹرکس یعنی پاگی ٹانک پاگی کی چی کم دے ڈی اے خان داغین علاوہ چی کم دے ساؤت وزرستان اپر ساؤت وزرستان لور دا ٹول شامل لی اولا کی مروت کدی ورکرانو دا حفاظت دا پارا دا پولیس تقریبا 50,000 نا 55,000 پوری دا آرمی او دا پولیس ٹروپس پچی کم دینو آہا ڈپلوئی کی گیجی
مول جاتے وی چیو دیر زرونا سیوا ٹرین ٹیمونا دے لپارا پا ڈوٹے کلی دی کور پکور او کوسه پکوسه د پولیو ساسکه ورګونکو د سیاست محکمه نارینه او زنانه اهلکاران وای چې راتیر شپږ میاشتې راسي تنخواګانې نه لري او احتجاجونه هم کړې دي خو بیا هم د کمپاین کې برخه اخلي د پولیو پر ضد کارکونکو د سیاست محکمه زنانه اهلکارانو صوبای مشره الوین افتخار وای چې تنخواګانو د نشوالي پر ضد به د کمپاین ورسته کړنلار وټا کی
اوس هم زمنګ پلانینګ شته خو بس یو خدا خبره ده چې د پولیو کمپاین دا سیده چې موږ نه غواړو چې د خدا بيماري خور شي دا ډیر مطلب د دې ماشومان په موږ باندې حق دی او زمونږ فرض دی چې دې ته موږ په ټایم باندې د دې پولیو خلاف چې کوم دا ویکسین دی دا موږ دې ته ورسو. کم دې کې ډیر زیات غریبانان خلک دي نو د دې چې کوم سلک ډیر پر ډی ملاویږي نو په هغه باندې به د غریبانو خلکو سنه سو گزاره وشي. نو بیا چې انشاءالله کله کمپین ختم شي نو په دې دوران کې ملو نه شو ورته نو انشاءالله چې کمپین څنګه ختم شي نو بیا به موږ په صوبایي لیول باندې احتجاج کوو په پېښور کې.
په 28 دسمبر ټول صبح کې د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو د تنخواګانو د نشوالي خلاف احتجاجونه کړو او حکومت ته و ورځې نیټه ورکړې وه چې دوی له خپلې تنخواګانې ورکړي او که حکومت دوی ته تنخواګانې ورنه کړي نو پېښور کې به احتجاجي پرلت وغځوي. خو د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو مشال لیډو ته په دې باب لویلی چې ډېر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړل شي او په دې اړه د چیف سیکرټري خیبر پختونخوا په مشوره کې غونډه شوې ده او دا پریکړه هم شوې ده. تیر کال 2023 کې ټول پاکستان نه شپږ د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې څلور د خیبر پختونخوا او دوه د سند صوبې نه وو. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د ملک د نورو برخو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شیبې شماري. له دغه ځای د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره یوه او د صوبې اسمبلی لپاره دوه چوکۍ دي. د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو لخوا پر دې کاغذونه جمع شوي دي، خو نماندان وایي د انټرنیټ، موبایل او لارو د خراب حالت له کبله کمپاین متاثره شوی دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ضلع قومی اسمبلی حلقہ این اے 42 او د صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا او یوسل لازبنے امیدواروں نے مشال ریڈیو تا ویڑی دی چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات او انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ یې د انتخاباتي کمپین د مشکلات سره مخامخ شوای دی. قومی اسمبلی نشست این اے 42 بنے د عوامی نیشنل ګوند امیدوار ایاز وزیر په ضلع کښې د کمپین په وخت مشکلات په دا رنګ بیانوي.
الیکشن سے ریلیز مخکې خو حلقے دوې وې یو رسایي ډېره پاسونه سره کېدل. مسجد په خپل حلقه کښې کمپین کوه، وزیر په خپل حلقه کښې کوي. پوهېږي چې د حلقه یوه کړله په دا کښې غټ مشکله دا دي چې خو بوله ته سوړه ډېر زیات ده، د سوړه په وجه ولته اورې بروني نه کېري. بله خبره دا دي نیټ بېخي نه په وژغڼه کښې کار کړو، په لور کښې نه په اپر کښې کړو، نه د چا سره رابطه شي. د دهشتګردۍ واقعات کېږي، رسک وخستل دي د سر په بدله باندې الیکشن کړی دي. نو په کار داسو لکه چې بدامني نه شي کنټرول کولی، نیټ خو د دوی په لوس کښې دي، بیا ته اورې لګېدلې دي، څه داسې مشکلات هم شته. مېز دا یي چې د دوی مېز خپله په علاقه کښې د کوتر سره د دغه سره خو د مېز رسایي ته وشي. نو مېز د ریاست نه دا مطالبه کړي چې نیټ خو دا کم از کم فوراً بیا بحال کړو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د قومی او صوبائی اسمبلی نشست په آزود حیثیت امیدوار سید انور ماسی د خپل کمپین مشکلات په دا رنګ بیانوي.
بدکسمتنا موبائل نیٹ چکیم دا 3G 4G دا میشتا پھر 4 بحال شی کم سے کم چھے دا الیکشن خو میشتا ہوگی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے د پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص پر ضلع کے د خپل کمپین مشکلات پدارنگ بیانوی
کمپین سٹارٹ تھا اور ڈیرے کینڈیڈیٹ کمپین سٹارٹ ہونا تھا وہ خستہ ہے پلور وزیرستان کے بانگورا ڈابا اڈر بندے درنا نستا دو آ خال کی آئی چی میز الیکشن نہ کی چی تو پرا دے میز نیٹ نوی بحال نو داغا سے پا تحصیل توی خلکے چی اولا تا درنا نستا دو آغا خال کبز داتا سوچ وڑای دے چی دے الیکشن با ایکارٹ میش کی نو داغا سے چی وقت سے موسم ہاں پا یغرنگ پیک نہ دائی خویل تا دے لور وزیرستان پل ماشوم نا بعد کمپین ہاں ناممکن دائی
مشال ریڈیو چی پا سویلی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدواروں نے دے کمپین پا وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تکشے شول آغوی پا زعوب کشے وویل
انتخابات سپور تعلق کے ندا خبر ہو ٹک کے وزیرستان یو یخ علاقہ دو سارا خود ایر زیادت ہے تاکی کو باہر حال الیکشن دے پکور ملک کی دے نو زائرہ خبر دا چی فاغی کی خوب وزیرستان ہم دے و گلگی تم پکی دے آگا خبر آگین ہم یخ دے او مسئلہ رشتہ باہر حال منگو پر ٹائم لائن دیتا دک لگی ہے او تا آروز رسپانسیبیلیٹیز ایڈمنسٹریشن وزیرس کی بات پہنے لاغی ویریفیکیشن دے نو آگم وشو پکی اس پکی لگی ہے چی دا کوڈ آف کنڈکٹ بانی ہو میٹنگ گونو آگم منگا خطاعت اس طرح کڑے ہوئی گا کم کم پین اپلیکس پکم لگی ہے پوسٹل پکم لگی باقی دار چې کینڈیډیټ موږ هم دا غواړو چې کم ټول ته ایکول چې دونه دغه د موقع دی ملاو شي الیکشن
سویلی وزیرستان دوی ضلع اوسیدونکي وو د راتلونکي میاشت فبروري په اتم وو د یو قومي اسمبلی نشست نه 42 او د صوبایي اسمبلی دوه نشستونه پی کے یو سل نه او پی کے یو سل لاس بنے د خپل ووټ حق وو استعمالوي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا د سوات په اوډیګرام کې ځایي جرګې په غم او شادیو کې د ځینو داسې رسمونو لمنځه وړلو لپاره کار پیل کړی دی چې د دوی په وینا منفي او غیر ضروري دي. دوی وایي د دې لپاره یې لومړی خپل منځي سلا مشورې کړي دي او بیا یې ورته په باقاعده توګه کړنلاره سنجولې ده. دوی زیاتوي چې د منفي رواجونو د لمنځه وړلو لپاره به په پوره سنجیدګۍ سره کار کوي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان د اوډیګرام جرګې له مشرانو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سوات په اوډیګرام کلی کې سلویخ کسیزه جرګې مشرانو د کلی ګڼ شمېر خلق رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نورو سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي، خلقو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلقو بد اغېز پرېوځي. د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلی وایي
کې عموما دا چل چې په واده کې خلک ناویل یو دغه کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي د چا چار نه کېږي. دویم خبردار چې مونږ چې کوم دی کمی جوړې د ومې لپاره کوو کمی ګوتې کم سرکو نو پاگی کی دواد کور والتا لگ ملاوی گی او عام خلکو تا دیر ملاوی گی او عام خلک طول پاگی بانی بیام خفگان کی آغا خفای دا دیو جنا منگا دا کوشش وکو چی صرف دواد خلکو تا دواد کور تا دواد جنی تا دواد الگ تری جی کم دے دا سہولیات ملاو شی او عام خلکو تا جی کم دے آغا لاسون پڑکی او آغا جی کم دے دا دی پا دا غی سکار نی خود اخپل کار سر کار دی دی سیر تشی
دا جرگی او بلمشر خورشید خان وای چی دا جرگا کی گنش میر خلکو گڑو رکرو او دا خبر او منلا چی پا خادو او غم کې خرچې کمې کړې شي.
دا ټنګ ټکور دومره اهم نه دی چې تپسې خپل بچې د یو دکان نه د جیداد نه محرومه کې دا پیسې ته د په کیریر باندې د په تعلیم ولګوا د په جامو کپڑو ولګوا د په کپالت ولګوا نور د سې رسمونه لکه پرسکت په غم کې بے ځای چیونه سر کول صرف کول بیا سره هغه سره بیکری د سړي باندې غم دی په تکلیف کې دی او اغلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې را دته چه ور کما دته بسکټ ور کما دته مټای سرف کما یا پرس ک دته د غلی درنې درنې منمه کې دما او یو ته غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما نو مونږ دا ټول خبره کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به په ټولنه کې عملی کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړی برکت علي وای چې په اړومې مرحله کې به خلکو کې پوهه راولي بیا به ورسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکاٹ کوي کوم چې په هدایت او عمل نه کوي.
پاورلی سټپ کې رضاکارانه ده په دویم سټپ کې یره
اصول سدی خلق پس سبان اتفاق اغه یو ڈراپ عین تیارولو اغه گران کارو اغه مونږ دله تیار کو اغه وی زمونږ ودی اتفاق دی دویم خبر جتا سو د دې د امپلیمنٹیشن او د دې د بایکاټ خبر وکړه نو جرګه به ان شاء الله بدی کینی د بدی باندې به یو ماحول روخ شي د ماحول لپس چي دی ان شاء الله بدی باندې بد عمل درآمد که خیری نور هم زور نه چي دا غور کړی کی
جرګه کې ناس افتخار خان چې بهر هیواد کې محنت مزدوری کوي وای چې دا خبرې اوریدلې وي ټولې د عام خلقو د پیدې دي سکه جرګه کې دا هم ویل شو چې د بهر هیوادونو څخه راغلي مسافر نه دي رشتہ دار تحفه موبایل خوشبو پرمایشونه نه کوي جرګه کې مشرانو ویل چې پیغام خادو کې بې ځای رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه خزو ته هم دغه پوها ورکوي چې ورسره ودونه خادي او غمونه آسان شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.